السلام علیکم ستړي مشه په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې له 15 تر 16 بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخیری غړی کې د خپل کوربه منوښانه کې هله پرځونه قبول کړي په دې غړی کې یو شمیر کورنی او سیمایز ریپورتونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار فرخنده صد دې درته وایي
السلام علیکم لومړی د خبرونو ساتي کې د پاکستان د پوز نیوی مشر جنرال سید عاصم منیر نن د خپل دندې رسمي پیل وکړ د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو تر شپه درې کسان په ډزو وجلي او د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانیکر نن په کابل کې د طالبانو د حکومتي چارواکو سره لیدلی د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال عاصم منیر نن د جنرال قمر جاوید باجوانا پر اول پنده کې د پوز په مرکزی دفتر جی ایچ کیو کې په یوه دستوره کې پوزي کمان تر لاسه کړ د خپل دندې رسمي پیل یې وکړ جنرال عاصم منیر چې د هغه هیواد استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر هم پاتې شوی دی په مهمو چیلنجونو کې به یو دا هم وی چې نوموړی به د ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان روسته دړکې ته څنګه ځواب ورکوي تحریک طالبان پاکستان پرون د نومبر پر 28 د هغه اوربند ختمېدو اعلان وکړ چې د روان کال په مئی میاشت کې په کابل کې د پاکستان د پوځي او حکومتي چارواکو سره د خبرو پر مهال اعلان کړی وو تحریک طالبان یو جدا ډله ده خو په افغانستان کې د طالبانو سره ملګری دي څوک چې تیر کال له افغانستانه د نیټو امریکایي عسکرو د وتلو د وروستۍ مرحلې پر مهال واک ته رسیدلی دي د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسبالو د نومبر په 28 د شپې مهال درې کسان په ډزو وجلي چې جسدونه یې د میرلي پسمکو کې غورځول شوی دي د میرلي پولیس ثانه او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې نامعلومه وسلوالو تیر شپه د سرو زرو د یو دکاندار یا جولر دکان ته ورغلي هلته یې دکان او ورسره دوه نور ملګري له خوبه پاسولي او ځان سره بولي او وروسته هم میرلي کې په ډزو وجلي دي د پولیسو تر مخه په وجل شو کې دکاندار رحمت خان او دو نور ملګری هم شامل دي چې د بنو سیدونکو د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته ویلي چې د نامعلومه وسلوالو خلاف مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي دي تر دې دمه دغه پیښه ذمہواري چانه د منلې د بلوچستان حکومت له پرون څخه د صوبې په 15 ضلعو کې د 15 ورځو لپاره د فیاو سلسلو سلوختم لګولې ده صوبایي حکومت تیر ورځ په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي دغه ګام یې د صوبې د امنیت ټینګ ساتلو په غرض پورته کړی دی د اعلامیه تر مخه په چمن کله عبدالله اپشین ژوب او مستونګ ضلعو کې د وسلو پر نمایش او د موټر سایکل پر غبرګو سپرلو بندیز لګول شوی خو د سیمې خلک وایي د دغې دفې لګولو سره دوی په تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخ دي د اپشین یو اوسیدونکي عصمت الله اچکزی پاړوای
پر موټر سایکل باندې ډبل سواری بند کړی دي د دې سیمې خلک ډیر غریبان دي دا سهار مزدوري دکانداري نوکری او ډیوټیانو پر موټر سایکلانو باندې ځي دا به د دوی لپاره ډیر مشکلات وي
بلخوا د پښین د ضلع انتظامی مشر یاسر خان بازی مشال رډیو ته ویلي 13 میاش په پښین کې د وسلوالو لخوا پر پولیس سرتیرو حمله شوی او په دغه سیمو کې د پولیو ضد مهم روان دي نو ځکه د فیاو سلسلو سلوختم لګولې ده تاسو مشال رډیو ته وګي د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانیکر نن په یو ورځنی سفر له اسلام آباد کابل ته رسیدلې ده د دې هوا سرکاري رډیو پر خپل ویپاڼه ورکړي چې د کابل پر نړیوال هوایي ټګر د طالبانو د حکومت اقتصادي وزارت مسلکی مرستیال عبداللطیف نظریو په کابل کې د پاکستان سفیر عبدالرحمن نظامانی د نوموړي هرکلی کړی میرمن کر او پلاوی نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی او نورو طالب چارواکو سره ولیدل پرون د نومبر پر 28 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې له حنا ربانی کر سره په دې سفر کې اپلاوی هم ملګری دی چې هلته له افغان طالبانو سره په دوه اړخیز سیاسي تجارتي تعلیمي او پنګونی او ولسی چارو خبرې اترې کوي. په بیان کې راغلی دی چې دواړو خواوې پر سیمه ییزو امنیتي چارو هم غږیږي. د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو پاکستان په وار وار په نړیوالو د طالبانو په رسمیت ته پیژندلو غږ کړی دی. او بل خبردار چې ټاکل شوی د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې نن درې لوبې وشي. نن د نومبر په 9 لومړۍ سیالي د نیدرلینډ او قطر لوبډلو ترمنځ کېږي چې د پېښور په وخت ماسپښین پر 8 بجو پیلېږي. په همدې وخت په بله لوبه د اکواډور او سنیګال لوبډلو ترمنځ او درېیمه لوبه به د پېښور په وخت شپې 12 بجې د ویلز او انګلینډ ترمنځ وي. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخنده صد د دې ساعت خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. نن د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال آسم منیر په یو رسمي دستور کې د خپل دندې چارې ترلاسه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کار د کابل په سفر دا ورسته حال درکو. د شمالي وزیرستان په میرالي کې 13 شپه نامعلوم وسلوالو درې تنه وجلې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه وستل شوی د بلوچستان اسمبلی غړی نصر الله زیر وایي چې د ګوند له مشر محمود خان چزي سره یې د طالبانو په اړه د موقف بدلولو په سر اختلاف راغلی. پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا او پنجاب د اسمبلیو ماتولو په اړه غونډه کړې خو په وفاقي اتحادي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام ویان عبدالجلیل جان سوای
دیو اوسو د استیفه ورکولو اعلان د فرار اعلان کړی دی. موږ به انشاء الله لږیز کوشش به دا کوو هر ممکن چې د اسمبلی ماتېدونه بچ شي.
بل یو ریپورت کې به واورئ چې پرون د پاکستان د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج کې 2% کاروبار ولې کم شوی دی. دا او یو شمیر نور ریپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي چې تاسو یې هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په پښتو ژبه اوري. دا خبرونه چې د سهار سلام پښتونخوا په غږ پیل شي نو تر ماخام 6 بجو یې صرف په پښتو ژبه اوریدلی شي. د مشال ریډیو په خبرونو کې راځو د دې غړې د سر موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال آسم منیر نن د جنرال قمر جاوید باجوانه په پینډی کې د پوز په مرکزی دفتر کې په یو رسمي دستور کې د پوز کماندی ترلاسه کړه. جنرال آسم منیر چې دغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر هم پاتې شوی دی نن څخه یې د خپل دندې رسمي پیل وکړ. په دې او کابل ته د حنا ربانی کار د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر د سفیر په اړه په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. دغه د پوز د نوی مشر چې کومه دستوره شوی وه هغه کې تاسو هم ګډون کړی وو. کله راته وایي چې څنګه و دغه دستوره څنګه وو چا چا پکې ګډون کړی وو؟
ګوره سلام تاسو اوریدونکو ته چې کله یو پخوانی مشر نوی مشر ته واک سپاري کمانډ سپاري قمانداني سپاري نو یو روایت افاضي یو لخت یې هغه زوړ فوجي مشر هغه نوی مشر ته ورکې عمده کار نه شو. یو لوی دستور وا د پاکستان د فوج کم مرکز دی جی ایچ کیو راول کینډه خار کې او جنرال باجوا د پاکستان نوی د فوج مشر جنرال آسم منیر ته هغه لخت ورکړ. دیس رسمن اوس د پاکستان د فوج نوی مشر آسم منیر شو. دا ولسم مشر دی ډیر کار شمیر خلک دا وڅیو غیتا هغه کې فوجي افسران مو او چې کوم ریټایرډ افسران پکې هم وو د سېنات د چیرمن او د قومي اسمبلی سپیکر او پخوانی وزیران هم پکې وو اوسنی وزیران هم پکې وو. کاش کې خلکو جرنالستانو پکې کاش کې دعوت وو نو سلامی وشو بیا جنرال باجوا وینا وکړه نوی د فوج مشر خو وینا ونه کړه جنرال باجوا هغه بنیادی هغه فوکس چې او او بنیادی رسم د فوج د خپل سلور سلوي ښکار د ذکر وکړ او د فوج رول یې وستای او نوی مشر د نیکو
اسواد سمو زه به دغه دویمې پوښتنې ته ورشم د پاکستان د بهرنیو چارو. هلو طاهر خان صاحب ستاسو آواز کټ کیږي خو که زما آواز درځي نو زه غواړم چې ما غوښتل چې دویمه پوښتنه دغه کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د ریاستي وزیر حنا ربانی کر دوره ده نو دغه باندې هم تاسو نظر ساتئ. سهار مو موږ سره خبرې کړې وې که اوس را ته ووایه چې هغې هلته کې تر اوسه څه هلې ځلې کړي دي؟
ګوره دا هغې ملاقاتونه شوي دي. یو خو د طالبانو په حکومت کې چې کوم نائب وزیر اعظم دی عبدالسلام حنفی سره یو پلاوی وو او په کې ځینې وزیران هم شامل وو هغه سره تازه ملاقات شوی دی. دویم دغه هلته چې کوم د افغان سوداګری تاجران دي د هغې چې کوم اتحادیه ده چیمبر آف کامرس ورته وي د هغې غړو سره هم د غرمې ډوډۍ ورته دوی کړې وه هغې سره ملاقات شوی ده. او په سفر چې کله شروع شو نو د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر دی امیر خان متقی سره غونډه شوې وه او د امیر خان متقی د غونډې وروسته بیا تفصیلي بیان جاری شوی دی چې په هغې کې دواړو غاړو د مشکلاتو د مسلو د حل لپاره په یو میکانیزم باندې دی موافقه کړی ده اتفاق کړی دی. دا پکې مهمه موضوع ده. او بیا خو عمومي چې کوم تجارت دی یا ترانزیت کې مشکلات دي په تجارت کې او
ستاسو آواز بیا خراب شو طاهر خان صاحب. خو زه فکر کوم چې کوم مهم ټکی دی د سفر تاسو موږ سره شریک کړل
موجود
ده. ډیره مننه طاهر خان صاحب را سره که څه هم خبرې کټ کې دی را کټ کې دی خو چې کوم مهم ټکي وغیرہ ته ویل چې الته کې د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر په کابل کې د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د یو شمیر چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د سوداګرو سره هم د پاکستان افغانستان چې کومه ګډه خونه ده یا جاینټ چیمبر آف کامرس ده هغې د سوداګرو چې کوم تحفظات وغه هم اورېدلې دي. ځینې نور په دوه اړخیزو معاملو باندې هم خبرې اترې شوې دي. نور تفصیل ظاهره ده وروسته به راځي. خو موږ اولنی موضوع ته بیرته ستنیږو او هغه ادا ده چې نن د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال آصف منیر په رسمي توګه په یو رسمي غونډه کې د پوځ چې کوم مشري ده یا خپل دنده ده هغه په رسمي توګه پیل کړه. وزیر اعظم شهباز شریف د خپل آئینی اختیار په استعمال د نومبر په 23مه لیفټنن جنرال آصف منیر د پوځ مشر نوی مشر نومول وو او لس مشر ته یې دغه د تایید لپاره خط استولی وو. کارپوهان وایي چې د پوځ نوی مشر مخې ته به یو شمېر چیلنجونه وي چې پکې سیاسي حالات د پوځ او سیاست په رول کې توازن ساتل خراب اقتصادي صورتحال او بدامنی شامل ده. زموږ همکاري ملیحا میرزاده د دې چیلنجونو په اړه له پوهانو سره خبرې کړې دي.
شنون کې وای د پوز مخې ته یو شمېر چیلنجونه دي چې باید د حل کولو او له نورو ادارو سره د تعاون کوشش وکړي. پخوانی پوزي چارواکي او د دفاعي چارو پوه تلت مسعود د نومبر په 25مه مشال ریډیو ته وویل دا وخت د پوز لپاره تر ټولو غټ چیلنج لولسی حکومت سره تعلقاتو کې توازن دی. نوموړي وویل پوز باید د آئین په دایره کار کې دننه کار کولی خو د هیواد په 15 اویا کلن تاریخ کې قتل شوي چې پوز داسې نه دي کړې. نوموړي پوز ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه زیاته کړه.
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بالادستی سیاسی حکومت کو ہوتی ہے جو پارلیمنٹ کو ہوتی ہے
زما پر فکر تٹول مهم سیز دا دے چې د سیاسی حکومت او پارلیمان بالادستی باید و بدل شي. په هیڅ صورت کې له آئین نه تجاوز نه دی پکار. هغه سره سره په پاکستان کې نن سبا ترهګری په زیاتېدو ده. له تیرو څو میاشتو راهیسې په سوات او قبایلي سیمو کې تاریخي طالبان پاکستان بیا فعال شوی. نو دا هم غټ چیلنج دی چې پوځ خپل سرحدونه محفوظ وساتي. بجټ تبا هم قتل وی چې څنګه په غوره طریقې استعمال کړي شي ځکه چې پاکستان دا وخت په سختو مالی مشکلاتو کې گیر دی. مالی وسایل یې کم دی او په نړیوالې مالیاتي ادارې IMF یې زیات انحصار دی.
آئی ایم ایف کے اوپر اس کی بڑی انحصار ہے.
دا پاکستان پپوز تل دا سیاسی مداخلت تورونا پوری کی گی چاہوی پا بیا بیارت کری دی. خود پوز مشر جنرل کمر جاوید باجوہ دختل کاری مدے تر ختم دو وہ رسے وڑان دے دا نومبر پا دیروشتم پا راول پنڈے کے دیوے ہنڈے پر محالو ایل چی دا تیر کال پا فرورے کے دا دیر غور او فکر روس تا فیصلہ اکڑا چی نور با پا سیاست کے لاس نوہی نو موڑی پا خپلو خبرو کیوں منلا چی پا پوز دا خدمت پا وجود زکا تنقید کی چی پا تیرو او یاو کلونو کی پا سیاست کے مداخلہ کڑی چی داغ پا خبرہ یو غیر آئینی کار دے. لیکوال زاہد حسین مشال ریڈیو تول چې د پوز نوې مشر په داسې وخت دنده سنبالوي چې په هیواد کې سیاسي مشکلات دي. د نوموړي په خبره د دې نیخ په نیغه د هیواد په اقتصاد اثر پریوزي نو پوز ته په داسې کار کول پکار وي چې له سیاست نه ځان لرې وساتي.
موږ مخکې هم کتلی دي چې کله د سیاسي قوتونو ترمنځ تصادم وي نو د هغې له امله د پوز رول نور ژور شي. تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې هغوی څنګه په خپله هغه ژمنه ولاړ اوسي چې نور به په سیاست کې حصه نه اخلي. دویمه مهمه مسله دا ده چې پوز باندې دا وخت د ولس باور کم شوی دی. ولس کې د پوز د رول په اړه ډېرې پوښتنې پیدا شوي دي او ورباندې ډېر تنقید روان دی. نو اوس چې نوی قیادت یې راغلی ورته به دا کول وي چې څنګه د پوز تاثر ښه کړي او د ولس باور څنګه بحال کړي. دا ډېر اسان کار نه دی. د پوز په اړه نورې هم پوښتنې دي. د مثال په توګه چې کومې کارویانې مخکې کړي دي د هغې په نتیجه کې ډېره بېچینی پیدا شوې. بیا د ورکو کسانو معامله کې هم پر پوز نیغ په نیغه الزام لګي.
طلعت مسعود ویل دا ټول چیلنجونه په اصل کې د پاکستان لپاره هم مهم دي. او هغه عبادت چې تر څو په حقیقي معنا کې جمهوری نه کیږي نو موجوده مسلې حل کېدل به ناممکن وي ځکه چې بیا نه ادارې مضبوطې دي شي او نه بیا پارلمان قوي وي. د اګست 1947 راهیسې د پاکستان په شاوخوا 15 کلن تاریخ کې تقریبا نیمایي موده کې پوځي واک پاتې شوی دی او جمهوري حکومتونو ډېر کم خپله موده پوره کړې ده. په پاکستان کې پوځي جنرالانو وخت په وخت پوځي کودتا وکړي چې آئین په ځنډولو سره په اقتدار کې راغلی وو.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروې
په لسنیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجا
سندرې جادوګرې
په دوهنیمو بجو
د مشال ترنا لاندې
په درېنیمو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان د پولیسو او ځایي خلکو په وینا 13 شپه په میرالی کې نامعلوم وسلوالو درې کسان په ډزو وجلي او لاشونه یې د میرالی په ځمکو کې غورځولي دي. وجل شوي کسان د بنو اوسیدونکو دي. پولیس وایي چې وسلوالو دغه کسان له یو دکان سره ځان سره بیولي وو بیا یې وروسته وجلي دي. عمر وزیر مو په نور حال خبروي.
په میرالی کې وسلوالو د نومبر په 20مه د شپې درې کسان په ډزو وژلي چې جسدونه یې د میرالی په ځمکو کې غورځول شوي. د میرالی پولیس ثانه یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې نامعلومه وسلوال د شپې د جولري یعنی د سرو زرو یو دکاندار دکان ته ورغلي. دکاندار او ورسره دوه نور ملګري یې له خوبه پاسولي او ځان سره یې بولي. د میرالی په ځمکو کې یې په ګولو ویشتلې او جسدونه یې غورځولي. د دوی په وینا وژل شوو کې دوکاندار احمد خان او دوه نور ملګري هارون او دلبر شاه شامل دي چې د بنو اوسیدونکي دي. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو ضد مقدمه درج شوې د پیښې پلاټنې کړي. نوموړي زیاته کړه چې سیمه کې د نام نه ضد پولیسو او امنیتي ځواکونو شریکه ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړی. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې ذمهوري نه دي منلې. دا په داسې حال کې چې 13 ورځ تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان حکومت سره کړې ډزبندي ختمولو اعلان وکړ او خپلو ملګرو ته یې په مختلفو سیمو کې د بریدونو کولو امر کړی. شمالی وزیرستان کې تر دې وړاندې روان کال کې سلور سلوی خدفی بریدونه شوي چې تر شپېتو پورې ځایي مشران ځوانان سیاستوالان خزینه دینی عالمان او هم امنیتي سرتیری پکې وژل شوي دي. ځایي خلکو په وار وار د دغه نام نه زید پر لتونه او جرګې کړې. حکومت نه دغلته د وسلوالو بیا فعالیتونو له منځه وړلو او امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړې. حکومت او پولیسو هم په وار وار ویلي چې سیمه کې امنیت ټینګښت ته ژمن دي او د وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې. د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون په لاهور کې د تحریک انصاف مشرانو یو غونډه کړې چې پکې یې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیو ماتولو فیصله کړې ده. د غونډې مقصد د ګوند د مشر عمران خان هغه اعلان تاییدول و چې د نومبر په شپږشتمه نیټه یې په پینډۍ کې د جلسې پر مهال کړی و. نوموړي ویلي و چې له سلا مشورې وروسته به د تحریک انصاف غړي له اسمبلیو استعفاګانې ورکوي. د پرونۍ غونډې په اړه د ګوند یو مشر فواد چودري په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې عمران خان به د دواړو صوبو له پارلماني پارټیو سره د مشورې وروسته د اسمبلیو ماتولو اعلان کوي. د تحریک انصاف مشر دا ګام د خپلې هغې غوښتنې په ملاتړ کې پورته کوي چې په دې هیواد کې د زر تر زره عام انتخابات وشي، خو د ده دا غوښتنه واکمن ګوندونو اتحادي حکومت رد کړې ده. تفصیل له پېښوره د غلام غوث رپورټ کې اورو.
په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو پخواني وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې د ټولو اسمبلیانو نه د استعفاګانو ورکولو د عمران خان د فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف لوړپوړو سیاستوالو هم تیره ورځ د دغه پریکړې منظوري ورکړې ده. فواد چودري زیاته کړه چې په پښتونخوا او پنجاب صوبو کې به د دې وروسته د هغه صوبو د پارټۍ د پارلماني مشرانو سره تر مشاورت وروسته په دې فیصله نور عمل کیږي.
دونوں صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے.
د خیبر پختونخوا او پنجاب د دواړو اسمبلیانو د تحلیل کولو منظوري ورکړل شوې ده. نن د عمران خان د محمود خان سره ملاقات شوې ده او سبا د چودري پرویز الهي سره ملاقات کوي. د جمعې په ورځ د پنجاب د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د خالی په ورځ د پختونخوا د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د دې دواړو اجلاسونو وروسته به دواړه اسمبلۍ تحلیل کولی شي. قسم اوس فواد چودري د اسمبلیانو د ماتولو خبره کړې ده، خو د نومبر په شپږشتمه نیټه پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسمبلیانو نه د استعفاګانو ورکولو خبره کړې وه. په روان سیاسي صورتحال په مرکز کې د حکمران اتحادي ګوندونو او په پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د حزب اختلاف د ګوندونو د سیاستوالو سلا مشورې هم دوام لري او دوی هڅه کوي چې د اسمبلیانو د ممکنه تحلیل مخه په دواړو صوبو کې د عدم اعتماد دلاری ونیسی. په دغه اړه د نومبر په 28مه نیټه په مرکز کې په اتحادی حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
مرکزی پی ڈی ایم چې سم مشاورت کوي داغه لاندې به ان شاء الله هغه جوړو حکمت عملی به جوړو. دیو اوس د استعفا ورکولو اعلان د فرار اعلان کړی دی. موږ به ان شاء الله ولزیز کوشش بدا کوو هر ممکن چې دا اسمبلی ماته دونه بچي.
دا چې د استعفاګانو ورکولو په صورت کې د الیکشن کمیشن قانون څه دی؟ په دغه اړه مې په پښتونخوا صوبه کې د الیکشن کمیشن د ویان سهیل احمد نه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل چې د قانون تر مخه په خالي شویو څوکو ضمني انتخابات ترسره کیږي.
په 60 ډیز کې دنه دنه هغه باندې ضمني انتخابات کېدای شي، مطلب دا دغه یو عام روټین کې چې کم د چا د استفاده د وجنا د چا د وفات د وجنا یا د ډیسکوالیفیکیشن د وجنا چې کوم قانون دی لکه کوم ایکټ کې کوم ده، نو هغه پرویژن هم دا دی چې په 60 ورځو کې بدن بدن د الیکشن د پریوان کې کی زمینی انتخابات پکې.
په عین حال کې پر روان سیاسي حالاتو 13 ورځ د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر لخوا یو بیان هم خپور شوی او په دغه بیان کې ویل شوی دی چې هم په یو کال کې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د دواړو صوبایي اسمبلیانو لپاره ضمني انتخابات کول او بیا ټول عام انتخابات کول به یو ګران کار وي، ولی بیا هم دوی به خپل آئینی ذمہواری پوره کوي او کدواړه صوبایي اسمبلیانې ماتیږي نو د پنجاب او خیبر پښتونخوا په 411 صوبایي حلقو د انتخاباتو لپاره هم دوی انتظامات کولی شي خو په دې به 2 ارب روپۍ خرچه راځي. تر دې وړاندې په وفاق کې شامل د حکمران ګوند سیاستوالو په بیا بیا ویلي دي چې عام انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي او دوی به په دې لړ کې د عمران خان غوښتنه نه مني. او تر دې وړاندې چې په قومي اسمبلۍ کې د پاکستان تحریک انصاف د کومو غړو لخوا استعفاګانې ورکړې شوې وې نو په هغه کې د منظور شویو 9 استعفاګانو په متعلقه 8 حلقو ضمني انتخابات ترسره شوي وو چې پکې زیاتې څوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګټلې وې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه دي. له پښتونخوا ملي عوامي ګوند استل شوی ځنې مشران تور پوری کوي چې مشر محمود خان اچکزی د طالبانو په اړه بیانیا یا تګلاره بدله کړې ده او دوی مخالفت کاوه نو ځکه وایستل شو. خو د ګوند سینیئر ډیپټي چیرمین عبدالرحیم زیارتوال دا تور ردوي او وایي چې دوی خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړی، البته د هدف ترلاسه کولو په تدبیر کې بدلون راتلی شي. محمود خان اچکزی څو ورځې وړاندې د ګوند یو شمېر مهم مشران د تنظیمي نظم و ضبط څخه د سرغړونې په تور له ګوند څخه ایستلی دي. په دې هکله تفصیل د یوې لنډې دمې نه پس واورئ.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړی نصرالله زیری وایي له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه یوازې هغه مشران وستل شوي چې د ګوند د مشر محمود خان اچکزي لخوا په بیانیه کې د بدلون مخالفت یې کاوه. نصرالله زیری د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره خبرو کې تور پورې ک چې د ګوند مشر محمود خان اچکزی به مخ کې طالبانو ته د پاکستانی پوز پیداوار ویل، خو په افغانستان کې د طالبانو بیا واکته لرسیدو وروسته یې موقف بدل ک او په دې لړکی د ګوند د نور مشرانو سلام مشورو ته هم غوږ نه نیوه. زیری زیاتوي
پښتونخوا ملي عوامي ګوند خو یو جمهوری یو د پختون ولس د قومي اهدافو د پاره لتیرو نوی کالو راهیسی مبارزه کوي او بیا په خاصه توګه افغانستان کې د همسایه ملکو چې کوم دي د مداخله روانو د دې په خلاف اوس اوم اکتوبر په کوټه کې جلسه و. د اوم اکتوبر د شهیدانو په اړه کې د کوسرن کیرن صاحب وینا پتا چې اوریدلی او دلته د ټي ټي پی پاواله چې د دې شکرمه بندوي او بیا د طالبان په حواله چې دا د افغانستان یو محرکه د پښتون یو محرکه قوت دی.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیئر ډیپټي چیرمین عبدالرحیم زیارتوال د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره خبرو کې دا تور رد کړ او وی ویل چې د محمود خان اچکزی په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړی، خو په سیاسي مبارزه کې هدف ته د رسیدلو تدابیر له حالاتو سره بدلیږي.
په سیاست کې د وخت او زمان له لحاظه مختلف تدبیرونه خلق کړي، البته ستراتیژیک هدف د شوریدل دا په سیاست کې ګوا چې کوم وی غلط وي. پاتې څو تدبیری تور باندې زه یو تدبیر کوم ته بل تدبیر کوي، بل مختلف بل تدبیر کوي. دا موږ حق لرو چې یو منزل ته موږ روان یو، منزل ته د رسیدلو د وسایل لري او د ستوریا لري. پر دې خلک دنیا ژغیږي، موږ په والا به موږ غاو مجلس و راغلی وای سوې بوای جواب سوې بوای دا تدیزای پوری نه بدخ کېدل.
زیارتوال همداراز ویل چې په دې حق له نور تفصيلات به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د دسمبر په 2مه نیټه په جلسه کې په ډاګه کړی. داراز خبریال او شنون کې جلال نورزی بیا وایي چې دا مسله یوازې د افغانستان او پاکستان د طالبانو تر موضوع محدود نه ده، بلکې لګوند وستر شو مشرانو له ډیر وخت راهیسه د ګوند د تګلارو مخالفت کاوه چې په نتیجه کې د ګوند مشرتابه له مشکلاتو سره مخ وو.
چې د بیا نواز شریف په پاکستان کې حکومت او د وزیر اعظم نو په صوبه کې پښتونخوا ملي پارټي ګوند نون لیگ سره اتحادي او په حکومت کې او په وفاق کې هم نون لیگ د حکومت حامی و، لیکن د محمود خان د نواز شریف سره ناستې په فیډرل ګورنمنت کې د صوبې چې کوم قیادت وو یعنې دغه مخالفین دی دا نون لیگ کو مخالفت کو یعنی بیانات مراتل پنجابی استعمار اور پنجاب بالادستی وغیرہ وغیرہ نو دا دا استنازات پدا جماعت کی روانو دے ڈیرا وقت سرو او بیا محمود خان پتے حوالہ باندھی یو بلا نوے کدا کی چندا وقت مجھ پی ڈی ایم پتہ باندھی پہ اتحاد کیو او زموش خلق چی دی اغا پت دا پی ڈی ایم جماعت جمعیت علماء اسلام بند تن کی دونکی
جلال نورزی زیاتوی چې ټول سیاسي ګوندونه وخت په وخت د دغه ډول سختو فیصلو سره مخ کیږي او هیله ده چې پښتونخوا ملی عوامي ګوند به هم له دې مشکلاتو په وتلو کې بریالي شي. د محمود خان اچکزی لخوا د یاد ګوند د مرکزی کمیټې د استل شوو غړو شمیره 9 ده چې مختار خان یوسفزی، رضا محمد رضا او عبیدالله بابت پکې وار له مخه استل شوي وو. پاتې نور یې د نومبر په 26 وایستل شو چې پکې محمد عیسا روخان، یوسف خان کاکړ او نصرالله خان زیر هم شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د روانې ګړۍ نیمای ته ورسېدلو. په پېښور کې د ماښام 5:30 شوې. د مشال ریډیو د دې ساعت د خبرونو لنډیز له فرخند اسد اورو.
د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال آصف منیر نن د جنرال قمر جاوید باجوان په راولپنډۍ کې د پوځ په مرکزی دفتر کې په یوه دستوره کې پوځي کمان ترلاسه کړ او د خپلې دندې رسمي پیل یې وکړ. نن جنرال قمر جاوید باجوان ریټایر شو. هغه شپږ کاله د پوځ مشر پاتې شو. د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو د نومبر په 25 د شپې مهال درې کسان په ډزو وجلي چې جسدونه یې د میرلي په ځمکو کې غورځول شوي دي. د میرلي پولیس ثانې یو چارواکي د نوم نه د لپشرت مشال ریډیو ته ویلي چې نامعلومه وسوالو تیره شپه د یو زرګر دکان ته ورغلي. هلته یې دکاندار او ورسره دوه نور ملګري له خوبه پاسولي او له ځان سره بیولي او وروسته یې هم میرعلي کې په ډزو وژلي دي. تر دې دمه د دغه پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د بلوچستان حکومت له پرون څخه د صوبې په 500 ضلعو کې د 1500 ورځو لپاره دفعه 1440 لګولې ده. صوبایي حکومت تېره ورځ په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي دغه ګام یې د صوبې د امنیت ټینګ ساتلو غرس پورته کړی دی. د اعلامیې تر مخه په چمن، کلا عبدالله، شین ژوب او مستون ضلعو کې د وسلو پر نمایش او د موټر سایکل پر غبرګو سپرلو بندیز لګول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیر هینا ربانی کر نن په یو ورځني سفر له اسلام آباد کابل ته رسیدلې ده. میرمن کر او پلاوی نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو طالب چارواکو سره ولیدل. افغان چارواکو ویلي چې له هینا کر سره په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک، هلته د بندي افغانانو د خوشی کولو، د تګ راتګ په لارو، د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په اړه ژمنه وکړه او زیات کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت د پیاوړتیا او پراختیا په حق لبا لازم ګامونه پورته کوي. او ټاکل شوی چې د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې نن درې لوبي وشي. نن د نومبر په 9 لومړۍ سیالي د نیدرلینډ او قطر لوبډلو ترمنځ کیږي چې د پېښور په وخت ماسخوتن پر 8 به پیلېږي.
فرخنده اسد درته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورځو د ریپورټونو لړۍ ته. د پاکستان د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج پرون خواوشا 8.5 پوینټونه یا درجه راپریوته او چې له وجې په یو ورځ کې د سټاک ایکسچینج په کاروبار کې 2% کمی راغلی. د اقتصادي چارو پوهان د دې وجوهات د ملي بانک لخوا د سود په شرح کې زیاتوالی او د تحریک انصاف د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیو د ممکنه ماتولو اعلان یادوي. د دوی په خبره د وانډو بازار غورځېدل د هیواد په اقتصاد ژور اثر کوي چې له وجې ګرانی زیاتیږي او ورسره د عامو خلکو مشکلات سیوا کیږي. په دې حق له تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
د پاکستان سٹاک ایکسچینج کارپوه او بروکر سلمان نقوی مشال ریډیو ته ویلي چې د نومبر په 8 ونډو بازار شاوخوا 2% کمیدو سره په 2.48 پوینټونو بند شوی دی او د بیلابیلو کمپنیانو د اربونو روپو شیر زیان شوی. دی وایي چې سهار موږ کتل چې د ونډو بازار کې 900 پوینټونه غورځېدلي وو. نن د پاکستان د اقتصاد او د پانګوالو لپاره یو بل خراب ورځ وه. بیا ټول روز اسٹاک هم دغه سي روانو. خود کاروبار د ختمه دو په وخت کسه هم پوینټونه سیوا شوی، خو په ټول روز کې 1015 پوینټونه کم شوی.
ایک ڈاؤن سائیڈ کے اوپر ہے.
دا اقتصادی چارو کارپوہان وای چې د پاکستان ونډو بازار د کاروباری اونۍ پړومبۍ روز د غورځېدو لوی وجہ د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک لخوا د سود شرح ناڅاپه سیوا کول، په ملک روان سیاسي بحران او پاکستان ته ورپېخې اقتصادي ستونزې دي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال وکیل رحمان په دې اړه مشال لیډیو ته وویل،
سٹاک مارکیټ غورځېدو یو وجہ خو د سٹیټ بینک چې کوم شرح سود سیوا کړې دي، مخکې 15% او 16% کو. دویمه وجہ دا سیاسي تور باندې عمران خان چې کوم اعلان کړی دی د خیبر پښتونخوا پنجابي اسمبلی نه د استعفا مستعفی کولو مستعفی کېدو، د دې په وجہ باندې چې دینو پولیټیکل انسرټینټی ښکاري.
په پاکستان کې سٹاک ایکسچینج په داسې حال کې غورځېدلې چې د جمعې پر ورځ د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د سود شرح 1% نور سیوا کړي او د 15.48% ته رسولې ده. له دې وړاندې هم موجوده حکومت د جولای په میاشت کې د سود شرح 1.25% سیوا کړي او 15% ته رسولې وه. بلخوا د پاکستان مرکزی بینک د جمعې پر ورځ د سود شرح سیوا کولو په اړه ویلي وو چې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره د سود شرح سیوا کړي ده. بلخوا په عین وخت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 6 په راول پینډۍ کې د حکومت په ضد لاریون کې ویلي وو چې پریکړه کړی ده چې د ګوند غړي باید د خیبر پښتونخوا پنجاب سره له ټولو اسمبلیانو څخه استعفا ورکوي. خبریال وکیل رحمان وایي چې حکومت ته د چین او سعودي عرب لخوا د نورو پیسو ورکولو خبرې لا عملي شوي نه دي، او بیا حکومت ته راتلونکي اونۍ کې قرض اخیستي $1 ارب بیرته ورکول هم دي.
میٹنگ ہو دا نہم ریویو دا پارا اگلا اس پر اگر میٹنگ نے دیفیکس ہوئے بیا سعودی چین سرا دا فنڈز دا پارا چی کم خبر روانی دی اغیم سا ملی شکل اس پر نہ در اگلے اور روانی اس اور ازو کہ $1 ارب چی دے کم پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ نا اغشت ہو دا اگے واپسیم دا نو دا اور ال چی دے دا سے نیگیٹو خبرو نہ دی چی دا دی پوجا بن سٹاک مارکیٹ نن اور دے دلیو.
کراچی کی دا اقتصادی چارو شنون کے خرم شہزاد وائی چکلا دا سود شرا سیواشی نو کاروبار کوونکی پانګوالو یا کمپنو ته د بینکونو نه قرض اخیستل نور ګران شي، نو د دې سره په هیواد کې اقتصادي او د پانګونې هلې ځلې کمې شي. څوک په حالاتو باور نه لري او بیا اغیزې په عام ولس ته بیروزګاری او د ګرانۍ په صورت کې راځي. په داسې حال کې چې سټیټ بینک د جمعې پر ورځ ویلي چې پر روان مالي کال کې به د ګرانۍ شرحه 3% وي، خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې په ملک کې 19 ګرانۍ 3% ته رسیدلې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې کله هم په ملکی سیاسي اړې غړې وي پانګوال پانګونې ته تیار نه وي. ملک د اقتصادي ودې لپاره سیاسي استحکام ته اړتیا لري، خو د بدمرغه په پاکستان کې د ډیر وخت راهسي سیاسي بحران روان دي او ورځ تر بلې د عام اولس سره د هیواد لپاره اقتصادي ستونزې سیوا کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په درېنیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده، او اوس هم ورځ یو بل ریپورت ته د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې میشت اقلیتي ورورولۍ غړي وای چې خواوشا دوه اونۍ وړاندې یې حکومت د ډومیسایل یا د استوګنځي سند ستونزه هواره کړه، خو دوی اوس هم په سرکاري مراعاتو ترلاسه کولو کې مشکلات لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ملک د اکثریتي وګړو په څیر اقلیتونو ته هم په تعلیم او کار روزګار کې موقع ورکړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اقلیتونو استازي وای چې اوس ټول لګکي د لومړی درجه ډومیسایل ترلاسه کولی شي. دوی زیاتوي چې د دې لمخې هغوی ته خپل آئینی حقونه هم ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې لګکي وای چې تر فاټا انسمام وروسته د ډومیسایل مسأله تر ډیره هواره شوې، خو سرکاري مراعات ورته تر اوسه د اکثریت د خلکو په څیر نه ورکول کیږي. په قبایلي ضلعو کې به اقلیتونو ته وړاندې هم د دویمې درجې یا بېډو میسایل ورکول کېدو، خو لګکي وایي چې دا سند به دوی ته د پاکستان آئین له مخې د ورکول کېدونکو حقونو په وړاندې خنډ و. د خیبر ضلع پلواړګي کې آشان مسیح د نومبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې په دې سیمه کې آباد شوي، خو حکومت به ورته د ډومیسایل ای پر ځای بې درجې والا اسناد ورکول چې له وجې به یې دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې په داخلو کولو، نوکریانو ترلاسه کولو او ځمکو اخیستو کې ستونزې وي.
مونږ ته بیا هغه ملاوې ده که نه، او مونږ کرسچن وی چې مونږ دلته وخت هم ډېرو شو، او مونږ ته اے والا سلا نه ملاوېږي. زیری آشیو که نه، مونږ یو چې مونږ هم اے په کار وای که نه، زکم دا خبر او چاته کړ چې مونږ ته اے هغه سلا نه ملاوېږي. سل کالونه پورته شو دلته لواړګي کې چې راغلی، مونږ برټش زمانې نه راغلی.
د نومبر په 13مه د کرم انتظامی مذهبي لګکیو ته د ډومیسایل ورکولو پریکړه وکړه. دغه سي په ځینو نورو قبایلي ضلعو لکه خیبر او وزیرستان کې هم لګکی وای چې د دوی د ډومیسایل ای مسأله شاوخوا دوه اونۍ وړاندې حل شوې، او حکومت ورسره د آئین له مخې د بنیادي حقونو ورکولو ژمنې کړې وې. په کرم کې د اقلیتونو یو مشر ملک حنان وویل باید حکومت ورسره د نوکریانو ورکولو ترڅنګ د لګکیو لپاره تعلیمي کوټې زیاتولو لړکې ژمنې هم عملي کړي.
ڈومیسائل مسئلہ اوال وہ سموت تقریباً سوک دسے نہ ویلو سمو پڑا چنار والا کام ہوتا ہے ویلو سر کا تاسے انڈیا نہ رغلی کا افغانستان نہ رغلی موسا دسے بیہیو کی دو کنا نہ اس دسے خبر ہے سکتا ہے ستا ڈومیسائل مو خیل اور موسا پروف بھی پہلے سے ایمو سکم نکو نہ دی کنا اگوی 1915 تاریخ پیدائش والا دال تکم سا گادے تقریباً ملازمین و تنخواہ نہ بھی پینشن والا ڈیر دسے کونڈے خزی بھی سا اغوی زمانہ مر دی بیلا دی اور اغا پنچانہ کی امی کے باند اغوی دیر مشکلات دی.
د جنوبی وزیرستان په واړه کې آکاش مسیح بیا وایي چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې په قبایلي سیمو کې اقلیتونو ته د ډومیسایل ستونزه وه، خو اوس د دې مسئلې هوارېدو باوجود هم په سرکاري ځایونو کې اقلیتونو ته پوره اسانتیاوې نه ورکول کېږي. خو بیا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو استازی ویلسن وزیر ویل چې د ډومیسایل ای ورکول ترڅنګ لګکیو ته نور سرکاري مراعات هم ورکول کېږي، خو که څوک دې لړکې ستونزه لري نو باید له دوی سره شریک کړي.
الته پتا سه او چې زمونږ باز دا ټرایبل ډومیسایل شرطونه او موږ نه پورا کول نه کوم بدلتا چاہیے دات نه موږ بس ټرایب سره نو یعنی افریدی دواره وزیر مسعود او دا سه دوه درې شرط ما جب خور موږ نه وګنا چې حکومت سره نه په نقصان کې شریک وي نو د په وجه هغه موږ تندر اکول اوس چې فاتح مر شو او هغه پوره صبح ولا رولز ریګولیشن راغی نو اوس ځکه زمونږ لا بمبر کی.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه د دې هیواد د شاوخوا 2.2 میلیون آبادۍ نږدې 4% هغه د لګکیو جوړیږي. په قبایلي ضلعو کې د اقلیتونو مشران وایي چې حکومت د دوی آبادی شاوخوا 15 میلیونه یادوي چې د دې د اندازو تر مخه دا ډیره لږه ده.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د خیبر پختونخوا د تعلیم د سارنې ادارې یا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي ویلي چې په خیبر ضلع کې هر میاشت سرکاري سکولونه ګوري. د ادارې د چارواکو په وینا په سکولونو کې په آزاد توګه د استادانو ازيري ګوري او د سهولتونو د نشټوالي مسلې له متعلقه حکومتي چارواکو سره شریکوي. د ادارې دا کوي چې له کار سره به یې په سرکاري سکولونو کې لا نور فعالیت سی واشه د تعلیم شره بور سخه شي. د خیبر ضلع زنه مدني فعالان به وای پکار ته چې له سار سره سره هلته په دې 13 بدمنۍ کې وران شو سکولونه هم بیرته ورغول شي. په دې حق له نور تفصیل سیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره راکوي.
په خیبر کې د تعلیم د سارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي ویلي چې په دې وروستو کې هلته د سرکاري سکولونو دورې کړي او د استادانو د کمی او نورو نیمګړتیاو ډیټا یا کره معلومات یې راجمع کړي. د خیبر ضلع د تعلیم د سارنې ادارې مرستیال مشر همایون خان د نومبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې سکولونو کې د مختلفو سهولتونو کمی او د استادانو حاضری ګوري او بیا پرې میاشتنی رپورټ ټولو ذمهوارو ادارو سره شریکوي.
دوی کې ټول هر سره سی فیسیلیټي وایز کومه فیسیلیټي نشته اویلیبل نه نور داسې فیسیلیټي دا ټوایلیټ شو الیکټریسټی شو واټر شو دا فرنیچر دی دا هر یو سیز چې کوم اویلیبلټی پنکی فرنیچر دی بلډینګ دی وال وغیرہ شو کنا دا ڈیٹا مونږ دې شیئر کوو په شوي ٹائم ٹو ٹائم منتھلی بیسس باندې ڈسٹرکٹ وزٹ کی اسکول موسٹلی مطلب متواتر ریگولرلی ٹول ریگولر شو ٹیچران کم نو کم سا پراکسی یا پراکسی نیمو آگا متا ہائی لائٹ کرو ایبسنٹ ہیبیچوئل 3-4 ٹائم ہیبیچوئل رپورٹ سی مطلب کنا دی نمنگ انگریمنٹ ڈیٹیکشن کو مطلب
د تعلیم د سارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټی چارواکي وایي چې دې ادارې اختیار اوس قبایلي ضلعو ته غځېدلی او دې سره به تعلیمي نظام لا نور فعال شي او د تعلیم شرح به ورسره ښه شي. په خیبر ضلع کې د زده کوونکو د اتحادیې مشر او مدني فعال علي اپریدی وایي موږ د تعلیم د سارنې ادارې د کار ستاینه کوو خو پکار دا هلتا په لرې پرتو سیمو کې په تیره بدمنۍ کې وران شوي سکولونه هم ورغول شي.
فخر خبره چې مطلب دلدارا ول دو چې کم دی ټیچر کم سټاف دی دا هو چې کم دی حاضرې کې سی با کوي دا او دا هو اکټیویټیز کې چې څنګه دا ډېر داسې پسمن دی لوکي دی پاکي چې کم دی دا سکول نه چې کم دی ویرون پروته دی ماشومان چې کم دی شلټر نشته دوی چې کم دی اکثر د خیمونه کور خلی یا انداسې نو ګورنمنټ نه پکار دی چې هغه چې کم یو خاص بلډینګ جوړ کی هغه چې کوم دی د هر یو کلاس معلوم کړل شي چې مطلب د ماشومان د پریپ ول خپل کلاس وي د کی جی ول خپل کلاس وي د فاست سیکنډ داسې اتم پورې یا لسم پورې خپل خپل کلاسونه وي داسې مو زیاتره دلې چې مطلب یو کلاس وي باقي چې کوم دی نرسري پریپ او کی جی وغیرہ دا ټول په یو کې سره کوي او فاست سیکنډ او تړ ول چې کوم دی دا په یو کلاس کې سبق وي نو ټول له بیل بیل کلاس چې جوړ کړل شي.
د خیبر د تعلیم د څارنې اداره ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټی وایي چې په لومړي واره په خیبر کې د سرکاري سکولونو یو نقشه جوړه کړې او د مطابق دا محل پکې خواوشا وسو ولس سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او وسی هر څوک د دغه نقشې للارې څارلی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه دی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور یو کوم د لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دلیا سا یاد ال لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا سن والا خلق ان کے پر تکڑی کلاشن کو فراڑے تا چولے دا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اغه واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پرز دا ماسوشن کا دینی او دا زیارت پرز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی
د مشال ریډیو خبرونه دي. په مومندو ضلع کې دوران پل څخه تر سرلړې امبار پورې په جوړیدونکي سړک درې کاله وړاندې کار شروع شوی دی چې لا هم سر ته نه دی رسیدلی. ځایي خلک وایي چې د دې 45 کیلومتره سړک د بیا جوړولو کار له ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی په خبره د نیمې ګنټې لار ده خو دوی یې په پوره ګنټه کې سر کوي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د سړک د جوړولو کار یې دا مهال ولاړ دی خو اوس یې بیرته شروع کوي او په لنډ وخت کې به سر ته رسوي. تفصیل د شانواز ترکزی رپورٹ کې اورو.
د امبار ولسوای دغه سیمه ته وتړي سړک باندې درې کاله پس هم د جوړونې کارونه سرته ونه رسیدل او دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي. امبار د محمود پنور خاطه باد تحصیل دی چې په شمالي اړخ د باجوړ او پنور خاطه د ملکن ځینو سیمو سره لګېدلی. امبار د محمود تر ټولو زیاته پسمانده سیمه ده. هغلته د سکولونو، هسپتالونو، د شناختي کارډونو دفترونه او ځینې نور سرکاري ودانۍ نشته، نو خلک یې د وړو وړو کارونو پسې کوزه محمودو یا کغون ته ځي او یا بیا پېښور ته ځي. د ویلج کونسل اووم نمبر امبار چیئرمین حکمت شاه مشال ریډیو ته وای
دا سرلړا چې موږ ته وایو دا د امبار او د باجوړ په مینځ کې یو غر دی. دې کې دا روډ چې کوم دی ټیکهدارانو په خراب کړی دارې چې هغه کې کرخي ستري دی بیا پیروړی چوري. دا تقریبا د نیمه ګنټې لار ده خو دې وخت کې دا په یو ګنټه کې ګاډی نشي توی کولی ځکه روډ ډیر زیات خراب دی، مسافرو ته هم تکلیف وي.
امبار په فاصله کې د غلنې او یکوند ډیر لري دی. زیاتره مریضان او یا بیا د کالج زده کوونکي باجوړ ضلع ته ورځي. د امبار او د باجوړ سره لګېدلي پولینو سر لاړه دی. تاجولي هم په دغه لارو د یوې اوږدې مودې راهسې ګاډۍ چلوي. خو دی وایي زیاتره وختونه یې ګاډۍ خراب وي، سړک هسې هم خراب و. د جوړونې دپاره یې هغه خراب سړک هم مات کړ او اوس یې څوک هم نه جوړوي.
دریم کال روان دی زمونږ د مومند روډ خراب شوی دی چې په میاش کې کم از کم د 60,000 پوج وړ ستټیونه واچو. مونږ میاش کې ټیر مونږ ته دننه دننه خرابېږي او مونږ ځکه خیر ان شاء الله خدای به پاک میاش بعد درول ټیکی، دوه میاش بعد به ټیکی، درې میاش بعد به ټیکی پوي شوې. هغه ناروغ چې کم بازار تر سو پوي شوې داس کې سونه مونږ لراشي د زنانو کې سونه پوي شوې. هغه چې مونږ کله د غره سر تر سو یا لوی سم تر سو مونږ ته په گاډي کې کټ مات شوی. دا واجه چې د کچار ور دلاسه
امبار تحصیل یو بل وسیدونکي مقصود خان مشال ریډیو ته وویل دوی ډیر وار احتجاجونه هم کړي، دولتي چارواکو او منتخب نمائندگانو سره هم خبرې کړي خو هیڅ خبره نه دا اورېدل شوې.
دا ډیر وخت لږ کوته دغه شروع دی دوران په لږه سلړی پوری خو د دریم کال دی دی چې دا مکملېږي نه، بلکې تاسو وګورئ دلته د دې روډ باندې د ټول زیات د ماربل او د د ګورمایټو کانی دا ټرکونه د غزي هغه تم ډیر سخت تکلیف دي. نابل چې د روډ وجم دي ته یو مسله دی گاړو تر مخ کې شو.
د کومشتره انتظامی محمدو د سرکونو او د سرکاري ودانیو لپاره د مقرر دفتر پوینه چې په دغه سرک ټیکدار د ودانی کارونه ودرولیو، نو ځکه ور سره ټول کارونه ودرندیدل نو دغه کارونه والی ودرولیو. مشاهده رډو هم دغه پښتنه د قومي اسمبلی د غړي ساجد مومن نکړی دا
جی. دا تقریبا 64 کیلومتر روډ دی، تقریبا 3.5 کیلومتر روډ سمنګ نور ټچ کو. دا لګ ډیر سوال چې کراغلو صرف او صرف د دې د وژنې راغلو چې یو تاسو ته پته ده چې دا کومه مهنګۍ رااله او هغه د ټول سیزنو کاستونه زیات شو. نو دا ریویژن طرف ته لاړ دی، د دې پی سی 1 ریوایز شو، د دې کاست کوم دی هم ډیر زیات شو.
ساجد مومن زیاته کړه په دغه سرک باندې به بیا د جوړونې کارونه قلم نه ودرېږي. د امبار د خلکو پوینه چې د سیمې نه هر کال دڼیا، مرچکی، پیاز او نورې سبزیانې هم منډیانو ته وړل کېږي، نو که سرک جوړ شي ممکنه ده د کروندګرو هم ورسره خېګړه وشي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تعلیم دپاره سہولت نشته، د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې ژوندي تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو، سو اته کال هم د قشان په لغړېدو ټوړېدو تیر وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي، نکاح نامې دې وی د زموږ هسبند سره پرته ده. انټرنیشنل ما چې کار کوي هغه خو زه خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو
دا مشال خبرونه دی. د افغانستان خوست پوهنتون او په دې ولایت کې د لوړو زده کړو د نورو ادارو نوی فارغان غوښتنه کوي چې دوی ته د خپل مسلکونو سره برابر دندې ورکړل شي. دوی وایي کچېرې ځوانان په خپل راتلونکي باور پیدا کړي او کاری فرصتونه ورته برابر شي، نو دوی په غیر قانوني لارو او د سمګلرانو په وسیله نورو هیوادونو ته تک تزړه نه کوي. استادان او فارغان ټینګار کوي چې چارواکي په حکومتي دندو
د کسانو په ګمارلو کې د اهلیت، صلاحیت او تخصص اصلونه په پام کې ونیسي. نور حال د نجیب الله لوخیل رپورت کې اورو.
په خوست کې د پوهنتونونو نوي فارغان له چارواکو غواړي چې دوی لپاره په حکومتي او خصوصي سکتورونو کې د کار زمینه برابرې کړي. دوی وایي په دې وروستیو کې له هېواده په غیر قانوني او قاچاقي لارو د ځوانانو د تېښتې یو مهم لامل بیکاري او هغوی ته د خپل مسلک او تخصص په چوکاټ کې د دندو کمی یا نه ورکول دي. د پوهنتونونو نویو فارغانو یا د څرګندونې د شیخ زاید پوهنتون د ښوونې روزنې له پوهنځي څخه د 280 تنو محصلانو د فراغت غونډې په څنډه کې آزاد راډیو ته وکړي. د فزیک له څانګې فارغ شوي محصل شفیع الله خلیل وایي
که لیسانس دوره بشپړول یو سخت کار دی. اسلامي امارت له چارواکو مو هیله ده چې ټولو فارغ ځوانانو ته کاري زمینه برابره کړي تر څو په خپل هیواد کې دوی پاتې شي. نن سبا موږ تاسو ګورو ډیری لوست لیسانس ځوانان له هیواده تښتي. علتم یو داغه ده چې لوست ځوانانو ته کاری پر سر نه ورکول کیږي.
د پانتونونو د فارغانو په وینا کچیر په خپل هیواد کې د ځوانانو راتلونکي تضمین شي هغوی به خدمت ته ملاوي وتړي. د ځاځي میدان اوسیدونکی محمد ایوب قلمیار چې د بیولوژي له څانګې څخه اولمره فارغ شوی وویل
زه د دولت چارواکو سره هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي، د زده کړو زمینه مساعده کړي چې دوی له خپل هیواد څخه بهر وتلو ته مجبور نشي.
په تحصیلي او مسلکي مؤسساتو کې د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړي او د تجربو حاصلول د دوی له راتلونکي سره مرسته کوي. د پوهنتون فارغ سید عمر له چارواکو وغوښتل چې د راتلونکو تورو محصلانو لپاره د تیوري کو زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو زمینه هم برابره کړي.
قسم دلته د موجوده محصلین چې فارغ شو په نظري برخه کې تر ډیره رسیدلې دي، خو متاسفانه د عملي زده کړو لپاره کوم امکانات نه لرل او هغه کوم د تجربه هم نه لري.
په اوس وخت کې له چارواکو د مسلکي او تخصصي کادرونو یو ټولیز غوښتنه داده چې پر حکومتي بستونو د افرادو په کومارونو کې د اهلیت، مسلکیتوب او تخصص اصل په پام کې ونیسي. د اسلامي ثقافت یو تن استاد رحمت ګل رحیمی وایي کار باید اهل کار ته وسپارل شي.
باید کار په هر اداره کې کار اهل کار ته وسپارل شي، ځکه چې موږ ډیر داسې مسئولین لرو چې فارغ شوي دي بیکاره ګرځي.
بلوري تزایی چارواکی د فارغان غوښتنې پر ځای بولی وایي دوی په دې هڅه کې دي چې ځوانان د خپل مسلک او تخصص په چوکاټ کې پر دندو مشغول شي. د خوست اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په کومو ځایونو کې چې خلیګه موجوده وي حتما به همدغه مسلکي کسان جذبېږي، همدغه راز به په خصوصي سکتورونو کې ځای ورته پیدا کړو تر څو دوی مشغول شي.
د یادوانی ورده په دې وروستیو کې د نورو ستونزو په خوا کې د ځوانانو په ځانګړي ډول د مسلکي او تخصصي کسانو لپاره په اړوندو ادارو کې د کاري فرصتونو کمښت یا بیخي نشتون هغه مشکل دی چې دوی خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي او په غیر قانوني لارو یې له هېواده تېښتې ته اړ کړي دي.
مشال راډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
او اوس هم د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په پای کې یو وار بیا له فرخند اسد د دې ساعت د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال آصف منیر نن د جنرال قمر جاوید باجوان په راولپنډي کې د پوځ په مرکزی دفتر کې په یو دستور کې پوځي کمان ترلاسه کړ او د خپل دندې رسمي پیل یې وکړ. نن جنرال قمر جاوید باجوان ریټایر شو، هغه شپږ کاله د پوځ مشر پاتې شو. د شمالي وزیرستان په ویلي کې وسلوالو د نومبر په 25مه د شپې مهال درې کسان په ډزو وجلي چې جسدونه یې د میرعلي په سمغو کې غورځول شوي دي. د میرعلي پولیس ثانوي او چارواکي د نومونه او د لپشرت مشال ریډیو ته ویلي چې نامعلومه وسلوالو تیره شپه د یو زرګر دکان ته ورغلي، هلته یې دکاندار او ورسره دوه نور ملګري له خوبه پاسولي او له ځان سره بیولي او وروسته یې هم میرعلي کې په ډزو وجلي دي. تر دې دمه دغه پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د بلوچستان حکومت له پرون څخه د صوبې په 500 ضلعو کې د 15 ورځو لپاره دفعه 144 لګولې ده. صوبایي حکومت تیره ورځ په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي دغه ګام یې د صوبې د امنیت ټینګ ساتلو په غرض پورته کړی دی. د اعلامیې تر مخه په چمن، کلا عبدالله، شین ژوب او مستون ضلعو کې د وسلو پر نمایش او د موټر سایکل پر غبرګو سپرلو بندیز لګول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیر هینا ربانی کر نن په یو ورځنی سفر له اسلام آباد کابل ته رسیدلی ده. میرمن کر او پلاوی نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی او نورو طالب چارواکو سره ولیدل. افغان چارواکو ویلي چې هینا کر ورسره په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک، هلته د بندي افغانانو د خوشي کولو، د تګ راتګ په لارو، د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په اړه ژمنه وکړه او زیات یې کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت د پیاوړتیا او پراختیا په حق لبا لازم ګامونه پورته کړي. او ټاکل شوی چې د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې نن درې لوبې وشي. نن د نومبر په 9 لومړۍ سیالي د نیدرلینډ او قطر لوبډلو ترمنځ کیږي چې د پیښور په وخت ماسپوتن پر 8 بجې به پیلېږي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته زیریږو. اوس پوره په 6 بجو که په همدې سپو پاتې شوئ نو د دوه ریډیو خپرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه، زما همکاران فرخنده اسد او وساق اميري درنه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد شئ.